دی پټی مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ، په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جوړ څوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي، دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي، د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ږمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شو. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه، تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آس یې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مږتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خولو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پردی په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه را کوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای یې د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویل یې، موږ وږي یو، خو مور و پلار مو نشته چې مړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل، که څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کپ په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل، کپ زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کپه رسېدو. جورج ورته وویل، کپ په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کم نیونکي خوشاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه، یو څه مخکې سر له اوبو را هسک کړ. جورج ته یې وویل، که دې هر وخت په کار وم، ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کپ نیونکو جورج ته وویل، ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا مېرمن شي، خو نه پوهېږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې یې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ږمنځوي، چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربښي. که غواړې ورشي، موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوز شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل، زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا مېرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه، دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلېږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی، پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی، د مرغلرو دانیه د مانایی د شاپلوی چمن کی خوری وری بی تبلاشه د مرغلری با طولی نن تر مخام پوری را طولی کری. جورج د مانایی د شا چمن تلار خورا لوی و یو سر او بل سر نه کاره دل گنده و وحلا او د مرغلرو لطونی پیل کرد. ساعتونه واوختل غرمه شوه ماس بخین شو خو جورج لا یو مرغلره هم نو موندلی. سراسای ویسته پزره که ورتیر شول کاش که هغه میگی ده سراوی میگی پشی با نیمه پس رو رسیدل او جورج دی وویل امر خدمت. جورج ده مرغلرو ورته وویل هغوی بیو ساعت که مرغلری را غندی کری او جورج پا پیایلو شروع وکره. د مرغلرو له پیلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګډ میګی را ورسید. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میګی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته یې وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتۍ به څنګه مومي. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پس یې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر را اوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ ده د ګوتۍ خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتۍ په خوله کې وه. زه به هغه ومومم او ګوتۍ به ورنه واخلم. ګوتۍ پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړی چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاخ کاخ شو. ور وی کتل کم کی کارغان را رسیدلی و دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وي. جورج اوبه را واخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکۍ جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکۍ ته وروشیندلې. جولاګکۍ د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. ساه یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده وخوځېده. له جاله یې ځان راوویست والوت او جورج ته وبونګېد د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي او که دې ونه پېژندله جلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشی د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویې ویل راپاڅه د میز چارچاپېره وګرځه کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. ده همه غماشه و چه جورج ده جوند او با ارباندی پاشیلی بی. جورج رو رو گامون اخیستل او ترمیز را تاویده. غماشی ورته بویل. ده نده. ده نده. ده هم نده. او ده ده هم ده ده. ما تیریگه. جورج پاچه تا بویل چی ده زرین و ویختو لور دی هم ده ده. جورج نو تیر وطه. پاچه ده شرطونو ده پورا کولو مبارکی برکره. او د زرین ویختون جلی پرونی لسره لدی کرد. پلوی تالار که دماز دیگر ده زیری المرغوندی رنهی خبرشوه. چسترگی بری خوالی. ده زرین ویختون جلی لجورد سره ده بودا پاچه وطن تر راخله. بودا پاچه دیگر خوشحاله شو. مست واده جور کرد او جورج دی بویل. مانیت کرده او چه ده سر غروانی پا جزاگی بدی پا کارخانو باندی خورم. چه عذاب کششی. خو اوز چی دی ده زرین ویختون جلی راویسته لسخت جزا تیریگم یوازی امر کوم چی سردی پتبر لطنه بیلش. ده جورج لوجل و روست ده زرین ویختون ناوی پاچه تا زاری وکری چه ده جورج مره دی دیتا ورکری. پاچه ده حقی خبره پز مکوونه غرسوله. ده جورج مره ورکر ده زرین ویختون ناوی ده جورج سر ده حقه لطنی سره وروست او بیای ده جوند او بور بندی وشندلی. جورج رجوانده شو، او نه یوازی رجوانده، بلکه زلمه هم شو. پاچه چه ده حال ولی ده زلمی توب آرزوی وکره، او ده خپل سر ده غوصولو او بیا جواندی که دلو عمری وکوه. ده پاچه سر غوط شو، خود سرنگه چه در باریانو پتنی پوری سمنو نخلا ولی، ده جواند او بای ورباندی طولی ختم کری، او رجوانده نکر. در باریان چه ده بودا پاچه لجواندی که دو نهیلی شول، ده بل پاچه ده تکلو اراده وکره. لدی رو مشورو روسته جورج ده خپل پاچا پا های سوامانه. زکا دوم رو خیر سرائی با بلچو کوچه آن ده جویو پا جبا پوهیده. ده زرین و ایختون جلی ده جورج ملکشوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدای په پیښور کې اوسی. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومند له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
نه خو ما رادیو به اورېدلی او دغه شاعرانو شاعری مایری مینه کوله، خو رادیو می اوریدلو دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوه، خو کلامونه می اورید موسیقي. بیا موبایل نیټونو هغه دی نور شاعرانو چلول. بیا مونږ دغه شاعری میدان د خپل امرغلو نوم دیدار د بینیټ چلول او دی په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما تحصیل لی چې لکه داغي انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. دغه شان خوري څنګه کتاب دی اولنې همې چاپ کو نو خلکو خوخ کړو او دا غینا پس زما کوشش شو چې دویم کتاب هم چاپ کما. هغه لالونه ملغلر هغه هم خلق خوخ کو اس می دریم کتاب روان کړي سپر خیالونه. نو ان شاء الله دا به هم ډیر زر نږدې ورځې کې چاپ کې خیر.
تاسو ولې چې تاسو د کتابونو د درې وړ کتابونو چاپ شوې دي د بازار کې تو تر کله شوې مینوال خوخ کړي دي د ستاپ د انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا دریم چاپیږي دوه چاپ شوې دي پته کې د کوم شاعرانو انتخاب دي؟ عموما مونږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپي هغه کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک مونږ ګورو چې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي هغه راوخ لیاغینا کتاب جوړ کې بازار ته وړاندې کی. نو ستاپ دې انتخابونو کې ځنګړتیا څه ده چې دا خلق خوخی او دا دریم کتاب هم چاپیږي؟
اولنې کتاب خو چې دی خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار د بینیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت هغه کلامونو او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیاتر زنانو کوشش مې کړه چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکو او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 سی دی دا پکې زنانه شاعرانی دي او بل دی تم نه دی کتل چې را دا ظلمې دی یا 800 دی بچ دا هر چا خغه ظلم ته پلاس راغلی بس هغه هم پکې راټول کړی دی راغون کړی دی.
تاسو ولې دې کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده؟ آیا تاسو چې کله د کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو، آیا د زنانو شاعرانو نم تاسو ته د کتاب د هرکلی په اړه یا د کتاب په اړه داسې مشورې درغلې یا داسې څه ریسپانس درغی، څه فیډبیک راغی چې دا کتاب ډیر ښه او دا لړۍ باید جاري وساتل شي؟
بالکل جی، هم د دغه وجه نه د دویم کتاب یالونه ملغلرې هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو، لکه ډیر زیات کاپي زنانو په کې وړي خخ کلامونه پکې.
دیدار صاحب، تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي، نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپئ؟ ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته او یاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړئ؟
نو بالحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته شوق او نه زما عمر دومره دی، لا خپل زده کړه کوم چې همدغه شاعرانو نه څه زده کړو او یا د دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه، نو خپل مې صدغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کړم. مخکې به همدغه د انتخابونو سلسله جاری وي، خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې یاره اوس معیار ته ورسېده یا مونږ څه وکړل بیا به انشاء.
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی او ځوانې د پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتئ، نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثره، نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثره شوی که نه؟ دغه انتخابونه تا چاپ کړي دي، دغه انتخابونه کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثره شوی، څه وجه ده؟
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه، خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق، نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وي هر څوک شعر لیکي، بس هغه زما د انتخاب شعر دی، هغه زما د خوښي شعر دی.
ستا په انتخابو کې چې ما څومره ولیدل په هغې کې د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات دي، د دې څه وجه ده؟ آیا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بهر د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات خوښېږي غزلې؟
نو زه خو خپله هم د لنډ بهر غزل لیکم، دا خو تاسو ته هم پته وي، او د لنډ بهر چې د بل چا مې هغه هم خوښوم، نو بس دغه وجه ده.
نو که په دې اخره کې راته د خپل لس یو غزل چې لنډ بهر وي هغه راته واورئ. نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنه یاره، بس ځواني د کنه یاره، دا خانی د کنه یاره، دا چې ورکې مسافر یم غریبي د کنه یاره، او ستا خوږی خوږی خبرې، ستا خوږی خوږی خبرې موسیقي د کنه یاره، ستا د حسن ذکر واه واه، ستا د حسن ذکر واه واه، شاعری د کنه یاره، او راضی هر څنګه وختونه، راضی هر څنګه وختونه، زندگی د کنه یاره، بې له تانه زندگی می تاوانی د کنه یاره، او دیدار نه کیږي دا ځکه، دیدار نه کیږي دا ځکه، جدایی د کنه یاره.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې اوږدې تنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی. د دې کیسې مرکزي کرکټر یو داسې خل دی چې ټولو ته یې سرخوږی پیښ کړی. دا اوږده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو. اوس ښاغلی ناصری خپل یو تنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت.
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري، په نوره نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي، څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي. زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست. د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري. زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړي، خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شیدې شي. د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي. ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړې ده. هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلي، د چپټر ورکې هم د لرغونپوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي. ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولی وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستې وي. که په یو لاس کې یې ونیسي ورکې له ډیر لرغونتوبه څاڅي، نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخره یې چپټر وچلیږي ډیر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي. دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي، د سپینګیرو استادانو برخلاف هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي، نوي تثبیت شوی معلوماتی راټول کړی وي. خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نګری. اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوی چې داسې نه وي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي. او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي، داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي. د پلار او نیکه لاره خوشي کړي، بیړۍ کول، کتې کول، په خوله او پزه دواړو نسوار کول، لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاتې کېدل، مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاته وي او بل کار یې نه وي. ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي. ار څه مخ به تورو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هېره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هېره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما دسر تکل بدن گلابا، دستر کو تورا دا وطن گلابا، دستر کو تورا دا وطن گلابا، دور پلونو دا گلشن گلابا، دا جہان کلی دل کے شاد نظر یارا، دستر کو تو رد سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، دستر کو تو رد زڑ سر یارا، پخند سے یا پخند سے بن تو تی جانانا، دسہرا رنگ دس پر لی جانانا، دسہرا رنگ دس پر لی جانانا، پجن میاں لے بنی جانانا، خیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا، دستر کو تو رد زڑ سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، سما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، دستر کو تو رد زڑ سر یارا، پخنداو سے جن پمخدا بہارونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے تدو میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑے د ارمان د غسندر یارا دستر گتورا د سرسر یارا پخنداو سے
شیبا پا شیبا دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام ترو له ازادي رادیو ووري.
Mama, mama, mama. مستید وارد فرتیس میم